دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د عیش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. د پاکستان په ختیځ کې اورګاډی په پټلۍ کې له درول شوي یو بارلون کې موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یوولس کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې پنځو په وسلو سنبالو ایراني کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د یوې برطانوي بیړۍ د نیولو هڅه کړې. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. اسد الله خالد د څرګندونې پرون په غزنی کې وروسته له هغې وکړي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. ښاغلی خالد چې د یو شمېر نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره غزنی ولایت ته د وصیت د ارزونې په هدف تللی و هلته خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعضو نورو ممالکو کې لري.
اخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي هغه کسان به ډیر زر خوشي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخته افغان ځواکونو عملیات وکړ چې ویل کېږي په نتیجه کې یې څلور کسان وژل شوي. د میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شوو کې درې تنه روغتیايي کارکوونکي او یو عام وګړی دی. د والي ویان ویلي په وژل شوو کې یو تن د طالبانو د روغتیايي چارو مسؤول و. د والي ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان به د څېړنو تر بشپړېدو وروسته خوشي شي.
دنی کسان ته کبول شول شغلته د غاسمه څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کوله چې په غو پیخه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او دنی مهمات هم لمن دولس شول چې د وسوال طالبانو رښتې چر مسول هغه هم عمل توجل شوې دي. نو دنی کسان چې بول شو د تحقیقات په مخه بول شو دي ان شاء الله په غبر خوش کیږي کوم ځنګړي څنګه
په نیول شوو کسانو کې یو تن د یو کلینیک ډاکټر دی. وسلوالو طالبان ویلي چې په دې پیخه کې دوی ته زیان نه دی اوښتی او وژل شوي او نیول شوي ټول ولسي خلک دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله به. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډېره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی پوتسل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه د قناعت وړ وبل. دا غونډه تیره یک شنبه او دو شنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ول سستازو او کابل یو درې پنځوس کسیس هیئت ګډون کړی او چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان هم پکې شامل وي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته ولس کسانو غوښتنلیکونه سپارلي و چې له ډلې یوولس کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2009 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د یو کال لپاره آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی دی. خو خپل آفتاب عالم تیره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د ده په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان په ختیځ کې اورګاډي په پټلۍ کې له درول شوی او بارلون کې موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په سیمه کې د حافظ بوګټي په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتې دی، چې ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه 3 ټپیان په ډیر ناوړه روغتیا وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي د اورګاډي له لاهور څخه د بلوچستان ایالت ته روانو چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړي شوې دي. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی. په پاکستان کې د اورګاډو د ټکر پیښې عامې دي. په دې هیواد کې د اورګاډو زیاتې پټلۍ تر 1948 میلادي کال مخکې برتانوي د هند برتانوي واکمنۍ جوړې کړې او بیا نوې شوې نه دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې په 50 په وسلو سمبالو ایرانی کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د برتانیا د تیلو دی وی بیړۍ د نیولو هڅه کړي، خو د برتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړي. دا پیښه د ایران لخوا د برتانوي کښتۍ د برمته کول له خبرداري وروسته پیښیږي. سی ان ان ټلویزیوني شبکې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوو امریکایي چارواکو له قوله رپورت ورکړ چې ایرانیانو د برتانیا د تیلو هغه ټانکر ته چې له هرمز تنګي تیرې د امر کړی و څو خپل لاره بدره کړي او څیرمه د ایران په بو کې ودرېږي. حسین ان زیاته کړې وروسته لاغې چې د برتانیا د سمندري ځواک کې کښتۍ چې د تیلو د دې ټانکر ملتیا کوله د ایرانی کښتیو پر خوا د خبرداري لپاره وسلې واړولې، هغوی په شا شول. تر اوسه هیڅ لوري په رسمي توګه دا پیښه نه ده تایید کړې. دا اقدام له هغې څو ساعته وروسته شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني برتانیا ته خبرداری ورکړ چې په تېره اونۍ کې به د ایران د خامو تیلو د یو لوی ټانکر د نیول کېدو له عواقبو سره مخ شي.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه.
دوی موږ ټول باید داسې څه وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندي وي. باید داسې څه وکړو چې په نړۍ کې د انرژۍ د لیږد کرښې خوندي وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو د نامنۍ پیلوونکي او باید په عواقبو یې وروسته پوه شئ او درک یې کړئ. برتانیا سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه د ګریس یو په نوم د ایران د خامو تیلو د لیږ د یوه کښتۍ په دې شک ونیوله چې سوریې ته یې تیل انتقالول. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قمندان د جولای په 5مه نیټه برتانیا ته د ورته اقدام خبرداری ورکړ. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو د خوښې سندرې او پیغامونه خپرېږي. خو تر هغې مخکې رپورټونه لرو. حکومت ته مخ ودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونو او تحرکات هم د نورو تورستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویل داعش پرته نورې ترهګرې ډلې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې فعالیت کوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د صلاح کېدو هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي، کېدای شي د نورو ډلې دوی ته لاس وکړي، خو دوی کې بې شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د ISI د پاکستان د فوج لاس وي، افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه هم نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغل زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي، ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ډلې فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او وټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغه بیا ځای سوي کې یو هم نه کلنه پلوشه ده چې کورنۍ له وټپور ولسوالي د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسداباد ته کډه شوې.
هلته مرتب یا له دویم صنف کې وم، هلته خپل انځورو سره لوبه م کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال وایي زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست تحرکات درلودل، چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره بتیا کوله، داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې د اختنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال وایاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پرته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ لپاره دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یوویشت تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500 اوړي. حکومت تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو ته زموږ غږ ازادي رادیو نوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدلی شي. د خبرونې په دوهم نمایي کې البته د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ هغه پروګرام خبريږي چې پاکستان سو د خوښې سندرې او ستاسو پیغامونه راټول شي، خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته غوښ شو چې د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي.
د سیمیو نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له شکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لشکری او پر ملکیانو حمله ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څکم 2 لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خبره کړې ده. ماته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیری وژل شوي، خو د واشنگتن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي، مثلا وایي پکار ده چې